ki mas'ulin va Baguşa Dosay marasında.
پاپنسان کې د سهار لس بجې سویتا سیاسي رادیو ته غواړیاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډېر برخې د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خبرو. حکومت په پام کې لري چې نن د طالبانو په سلګونو نور بندیان خوشي کړي او له دې سره تمل لري چې بین الافغاني خبرو ته نور هم زمينه مساعده سي. پیل خبرونه کیږي. په افغانستان کې د امریکا یو سرتېری وژل شوی دی. په غزنی کې په څو امنیتي پیښو کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کروشیا وګړي له کورونا وبا سره سره نن د خپل هیواد په پارلماني چاکونو کې رای ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتېری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې یویشت کلن وینسنت سبستیان ایباریا چې په اصل کې د امریکا د تکساس ایالت وو، تیره جمعه په فرا ولایت کې د موټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د آرمی ټایمز خبرونې په حواله د پروان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا نهم سرتېری دی چې وژل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دوه کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. ښاغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسؤلان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلوالې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښې په تړاو یو کس نیول شوی او پلټنې ورڅخه روانې دي. د بل خبر له مخې د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د مقر ولسوالۍ په قلعه سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د څلور ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 2,2324 تازه پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 15,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون شنبه خبر ورکړ چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره سره نن یکشنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. لومړنی نظر پوښتنې ښیي چې د کرویشیا دوه سیال سیاسي ګوندونه به سخت په رقابت کوي. د صدر اعظم اندری پلینکوویچ په مشرۍ مرکزي شیاړخی ګوند د کرویشیا متحد دیموکرات په دغو ټاکنو کې د بریا تمه لري. بلخوا د داویر برناردیچ په مشرۍ کیڼ اړخی سوسیال دیموکرات ګوند هم په دغو ټاکنو کې بریا ته سترګې نیولې دي. دغه سیالي د کرویشیا په پارلمان کې د 115 سیټونو د اکثریت خپلولو لپاره کیږي. ګټونکي ګوند باید شپږ اویا څوکۍ خپل کړي، کنه د ائتلافي حکومت د تشکیل انتخاب په مخ کې وي. نننی انتخابات په داسل کې کیږي چې د کرویشیا اقتصاد د کورونا وبا له کبله سخت زیانمن شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په ښه وضعیت کې وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیو پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
د خپل ستر هوا ټول وګړو ته د جولای 4مه د خوښۍ هیله کوم. دا یو خاص ورځ ده چې ډیر مسائل او تر ټولو ډیره ازادي لمنځو. موږ یو هوا لرو چې واقعا بیرته راګرځي. 4 میاشتې د مخه مو په ټولو برخو کې ریکارډ درلود. موږ د بیکاری تر ټولو ټیټه، د کاري بوختیا او تر ټولو خاصت او د اسهام تر ټولو ښه بازار مو درلود. د تاریخ په اوږدو کې تر بل هر هوا خو
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینا د چین وحشتناکې اوبه امریکا په نښه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایټ د شمیرو له مخې تر پرون پورې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 132,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,226,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي. د اتریش محلي رسنۍ وایي چې له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورف شارګوټي په یو لوی شاپینګ مال کې سوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل سو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر سر وشتل شوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړې ده. تر پیښې څو ساعت وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتره لري یو مشکوک کس نیول شوی دی. د اتریش پولیس دا قضیه څېړي او هڅه کوي چې د قتل انګیزه ځان ته معلومه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:00 شوې. د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ دوام کوي. حکومت ویلي دی چې نن به هم شاوخوا 400 طالبان له بنده خوشي کړي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پای لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو ترسره کړي دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15مه 400 نور طالب بندیان له زندانه خوشې کړي.
د وی
د یک شنبې په ورځ 400 نور کسان یعنی طالبان له بنده خوشي کیږي. دا اقدامات ټول د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه وروسته طالبان د سولې مخامخ خبرو ته راسي. شغلی صدیقی زیاته کړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه د شمیر طالبان خوشي کړي نو د حکومت لخوا د خوشي شوي طالب بندیانو شمیر به شاوخوا 4,500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زر تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشي کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه تر 1500 زیات افغان ځواکونه خوشي کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشي کړي دي، دغه ډلې د ټولو هغو 5000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسلوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه را خوشي کړي، د ازادي راډیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځوابونه وایي. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 5000 بندیان د حکومت لخوا خوشي سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پیل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیق نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی اداره هیله شوي چې دا خبرې د روانې جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز له افغان چارواکو سره هم د خبرو مرحال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل دو ټینګار کړی دی. د غرض د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري پراتلونکو نه کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې شي.
اوسم له ناجی سپې څخه ورو چې په کابل کې نن ورځ پونځ خبر کړي.
مسیر ورځ پونځ خپل سر مقاله په دې کرخه پیل کړي
څو ګامه تر بین الافغانی خبرو وړاندې په سر مقاله کې راغلي. داسې ښکاري چې د بین الافغانی خبرو پر وړاندې شته خنډونه لمنځه تللي او ژر به د افغانانو ترمنځ د سولې لومړنۍ غونډه په دوحه کې ترسره شي. او د سر مقاله لیکونکي په خبره د خلیزاد په وروستي سفر کې هڅه شوې چې دې غونډې ته لاره هواره شي. د سر مقالې په دوام راغلي د بین الافغاني خبرو پر وړاندې ډېر خنډونه جوړ شول چې له امله یې دا خبرې درې نیمې میاشتې ته وځنډېدلې چې له دې سره جګړې دوام وکړ او د زرګونو افغانانو ژوند یې واخیست. خو په وینا یې چې اوس چې دا خنډونه لمنځه تلونکي دي او بین الافغاني خبرې پیلېږي، تمه ده چې په دې خبرو کې مهم پرمختګونه وشي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې ټول تمرکز باید د بین الافغاني خبرو پر بریالیتوب وي او سخت کار، ډېرې حوصلې، انعطاف او قربانۍ ته اړتیا ده چې دا فاصلې ختم شي. د مسیر ورځپاڼې په وینا د دې لپاره چې دا خبرې ښه پرمختګ وکړي او بالاخره بریالی شي، باید د ولسي فشار یو ځواک جوړ شي چې پر دواړو اړخونو دوامداره او معقول فشار جاري وساتي، څو انعطاف او قربانۍ ته تیار واوسي. هیواد ورځپاڼې لیکلي د افغانستان حکومت سبا دوشنبه له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د سولې راوستلو په هیله د ویډیو کانفرنس له لارې د درېو مهمو غونډو لړۍ پیلوي او په غونډو کې حکومت له 300 ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره د سولې پر سر خبرې کوي او له دې سره به د حکومت او طالبانو د بندیانو تبادله هم ورسره ګړندۍ شي. ورځپاڼې لیکلي دې ته په کتو سره به افغان حکومت هڅه وکړي چې په هیواد کې د دې پردۍ جګړې د مخنیوي لپاره اجماع رامنځته کړي، ځکه د سولې لپاره پر ملي او نړیواله اجماع سربیره سیمه ییزه اجماع هم مهمه ده. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی اوس په نړیواله کچه لاسوهنې بربنډې شوي او په وینا یې مهمه ده چې تر تپل شوې جګړې او مداخلو د افغانستان له لارې د سیمې سوداګري او اقتصادي همکاري ډېره ګټه لري او دا تلپاتې ګټې دي. نو د افغان حکومت غوښتنه هم دا ده چې مغرض هیوادونه او د هغوی استخباراتي ډلې نور دې له دې جګړې او ناوړو مداخلو تېره او پر ځای د ګډې همکارۍ او اقتصادي راکړې ورکړې بنسټ تلپاتې او سترې مشترکې ګټې وپالي. او هشت سپرسپانی لیکلي حکومت باید د خلکو اقتصادي ستونزو د هواري لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم له داسې حکومت څخه چې کابینه یې بشپړه نه ده، د اقتصادي کړکیچ د هوارولو غوښتنه بې ځایه ده، ځکه په وینا یې که حکومت لږ هم د مسؤلیت احساس کوو نو څلور میاشتې به یې کابینه نه ځنډوله. خو ورځپاڼې لیکلي چې د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره حکومت هیڅ کومه منظمه طرحه نه لري او اقتصادي کړکیچ ورځ تر بلې زیاتېږي. سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله هیواد کې اقتصادي بېوزلي مخ په پراخېدو ده، حکومت لا هم په سیاسي لانجو کې ښکېل دی او د خلکو ستونزو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. نور له فریبا ظاهر څخه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د یو غړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 4 وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحي نن یکشنبه پارلمان ته ورغوښتل شوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه ځواب ووایي. د ښاغلي رضازاده په خبره کې د ایران د استخباراتي روحتی دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاری او په نتیجه کې سوی دی، نو اړتیا به وي چې پاړې لازمی پریکړې وسی. د جولای پر 2 سهار مهال په ناتانس کې هغه ودانې چې پکښې د یورانیم د بډاینې دستګاه ځای پر ځای شوی و، د هغه څه په نتیجه کې ویجاړه شوی چې ګومان کېږي چاودنه یا اور لګیدنه به وي. دغه پیښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې شایي کوم تخریبي عمل ترسره شوی و، ځکه ایراني چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفورد په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي هر پیښه کېدای شي د یوې کورنۍ کړې د فعالیت نتیجه وي چې شایي له بهر ملاتړ او یا پرته ملاتړ کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړیو پلاوی د ناتانز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پیښې علت مشخص شوی، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یو مناسب وخت کې خپره شي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویاند کیوان خسروی د جولای پر 3 وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پیښې د علت په اړه
بیلابیل فرضی وړاندې کړی دی. د نتانز پیښه یو اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یوه زیرمتون کې چاودنه سوې ده. څه باندې یوه لسیزه د مخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودېدونکې ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره سوي دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې.